السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوښیست د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوي ده په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي مخکې تر دې چې د راپورونو برخه ته ورسو خبرونه د مهمو خبرونو پلانډیز پیلو د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړو ته په یوه پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه وړمه شپه نه وخته سوی او د دوی معلومات ښیي چې ډزې د کورنۍ یوه ځوان کړي او ادعا کوي چې په ځان نه وپو او ډزې ورڅخه سوي په پیښه کې د کورنۍ مشر یعنې پلار مړ سوی څلور نور چې یو ماشوم هم پکې شامل دی ټپیان دي زابلي زیاته کړې ډزې کوونکی ځوان چې خیال شان میږي په ټپي حالت کې د طالبانو لخوا نیول سوی د بخښنې نړیوال سازمان وی افغان میرمنو ډیره اوږده لار وهلې خو د طالبانو په بیا راتګ سره د دوی ډیری لاسته راوړنې له جدي خطر سره مخامخې دي دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې د تیرو شلو کلونو د افغان میرمنو د لاسته راوړنو په اړه یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل سوي افغان میرمنو تحصیل کړې په سیاست کې برخه اخیستې او ډیرو یې د خپل هیواد اقتصاد په واده کې هم ونډه اخیستې ده د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې ادارې سیګار ویلي چې افغانستان د خپل پیسو د چاپ لپاره تخنیکی ورتیاوی نه لري سیګار یکشن به پر خپل ټوټر د مسالې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده چې طالبانو لا تر اوسه داسې یو داخلي مرجع پیدا یا تقویه کړې نه ده چې افغاني بانک نوټونه چاپ کړي سیګار داسې وخت د موضوع یاده کړې چې د راپورونو له مخې افغانستان کې بانکونه لا هم په کافي اندازه د پیسو زیرمې نه لري او خلکو ته د پیسو په ورکړه کې پراته محدودیتونه نه دلیرسوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر روانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په یوه اعلامیه کې وویل که پر اوکراین یرغل ونیسي بایدن به د فبروري میاشتې تر 24 وروسته د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او سرګی لاوروف تر خبرو وروسته سره وګوري د دواړو ولسمشرانو د کتنې نظریه د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وړاندې کړې چې له دواړو جو بایدن او ولادیمیر پوتین سره یې پرون ټلیفوني خبرې وکړې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د دقیقې نیټې او ځای په باب کوم اعلان نه دی سوی او په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په روسیه کې ډیره امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړ چې له دغه هیواده احتمالي وتلو ته چمتووالی ولري دغه سفارت د خبرداری د روسیې د اهدافو ناڅرګندو ګواښونو ته په پام سره داسې وخت ورکړی چې غربي حکومتونو ویلي پر اوکراین د روسیې یرغل ډیر ژر پیښیدونکی ښکاري د سفارت په بیانیه کې ویل سوي چې د مسکو په ګډون په سینټ پیټرزبورګ او د اوکراین پولې ته څیرمه په لانجمنو سیمو کې د پلورو ځایونو پر مرکزونو د ریل ګاډو او میټرو پر تم ځایونو او نورو عمومي ځایونو او د خلکو د راټولېدو پر مرکزونو د حملو تهدیدونه شته
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي که د افغان خورځواکو ماشومانو د تغذیه لپاره عاجل مرستې ونیسي بشمیره ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ سي د یونیسف افغانستان څنګه په یو بیان کې ویلي چې 3 میلیون او 2 لکه ماشومان د خورځواکۍ له خطر سره مخامخ دي بل خو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د طالبانو لوبیا واکمنې دوره هيسي هغه کورونی کافي خوړه نه لري چې نفقه غټون کې شزې دي سپی ولاستنګزي راپور جوړ کړی
د افغانستان په یوه لری پرتا کلیواله سیمه کې بیوزل خزي لخپل وړو خورځواکو ماشومان سره د یونیسف یو کلینیک ته ورغلی لپینزو کلونو هغه واړه ماشومان چې وازه تر نور خراب وي سم دستي ورته مخصوص خوراکي مواد ورکول کیږي چې سناڅه واس پیدا کړي دغه مرکز ته حلیمه خپل یو لس میاشتنه المسې فاطمه راوستي د یونیسف د خوارزواکۍ د درملنې او د تغذیه متخصصانو فاطمې ته پوره 15 اونۍ مخصوص خواړه ورکړل حلیمه وایي چې اوس یې د لمسې رنګ او روغ تازه شوی دی د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د ارزونو او راپورونو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي یونیسف افغانستان د خوړنې یا تغذیه برخې مشره میلانی ګالوین په خپل ټویټر لیکلی، سخت خوارزواکي د وقایي وړ ده، خو له عاجلو مرستو پرته ماشومان له اوږدې خوارزواکۍ یا آن د مرګ له ګواښ سره مخ کېدای شي. میرمن میلانی زیاته کړې، یونیسف سږ کال په پلان کې لري له 5 کلونو کم عمره 11 لکه ماشومانو ته رسیدګي وکړي، او تر دې مخکې 8 لکه داسې ماشومانو ته ژوند ژغورونکي معالجوي خواړه ورسولي دي. افغانستان د اقتصادي حالت په خرابېدو په ټوله کې د دغه هیواد څه باندې 23 میلیونه اوسیدونکي له لوږې سره مخ کړي چې د پام وړ برخه یې ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ د 6 میاشتو په پوره کېدو د خوراکي توکو د کمښت بحران ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه ټویټ کې راغلي چې د خوراکي توکو د کمښت دا ستونزه د اقتصادي ناورین، د جګړې د اثراتو او وچکالۍ یوه نتیجه ده. په بیان کې په ځانګړې توګه د هغو ښځو وضع خانه ده بلل شوي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په کورونو کې نیول شوي. د ډبلیو اف پی ټویټ کې راغلي، ټولې هغه کورنۍ چې نفقه راوړونکې ښځې وي کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی.
خوست کې د پانتون استادانو د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د آزادولو غوښتنه وکړه. د پانتون استادانو په یو غونډه کې ویلي، د امریکا د ولسمشر تازه پریکړه پر افغانستان د سیاسي فشار په معنا ده. دا هم تفصیل
د خوست شیخ زاید پانتون لسګونو استادانو د یو خبري کانفرنس لاره د سپتمبر د 12 پیښې د قربانیانو په کورنیو باندې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ د 2.5 میلیارد ډالرو د ویشلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله. د شیخ زاید پانتون استاد رباني وحدت آزادۍ راډیو ته وویل، له حقوقي نظره څوک حق نه لري چې د افغانستان پانګه کنګل او د غرامت په نوم په خپل وګړو وویشي.
د افغانستان دولت په دغه قضیه کې د یو اړخ په توګه د امریکا د دولت سره داسې لسلیک نه دی کړی چې دغه شتمنی د سپتمبر 12 قربانیانو یو وجر شوو کسانو ورساو ته ورکړل شي. ګڼ شمېر نړیوال حقوقي قواعد او اصول موجود دي چې ولسمشر جو بایدن دغه پریکړې سره مغایرت او ټکر لري. که د اغلې جملې نه مکولی شو، د خسارې د جبران اصل یادونه وکړو، د جرم او جزاګان شخصي والی پرنسپ یادونه وکړو، همدارنګه ځینې نور نړیوال حقوقي اصول دي چې د ولسمشر جو بایدن په دغه پریکړه کې تر پښو لاندې شوي دي.
له دې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي، او د وی اعلامیې په خپرولو یې له امریکا غوښتي چې یاد پیسې د لقید او شرط پرته افغانستان تورکی. د اقتصاد پانزی استاد شرف الدین شرف د امریکا د ولسمشر دا پریکړه پر افغانستان د سیاسي فشار په معنی بولی او زیاتوي چې د دې پانګې په اړه تصمیم نیونه په خپل افغانانو پورې اړه لري.
دا ډول پریکړې د سیاسي فشار نه دي، دا د افغانستان خپل شتمنی ده، دا د افغانستان غیور ملت د حق او صلاحیت لري چې د دې پانګې د دې شتمنۍ په ارتباط په خپل تصمیم ونیسي. نه نور هیوادونه، نه نور زبر ځواکونه، او نور هر هغه څوک چې غواړي چې په د نړۍ په صد خزان باقوت احساس کې هیڅکله دا صلاحیت نه لري چې دغه پیسې د کنګل کړي شي.
د کانفرنس په پای کې د پوهنتون د استاد پوهندوی زرولي صدیقي لخوا اعتمادي پریکړه لیک ولوستل شو چې په یوه برخه کې داسې راغلي ول:
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څخه غواړو چې د افغانستان اوسنی مالی او اقتصادي بحراني وضعیت ته په کتو د دې ملت په اقتصادي ټپونو پټۍ کېږدي، ځکه چې د امریکا د ولسمشر یاد پریکړه په دې تړاو د افغانستان د ټول ملت سره د یو نه بخونکې تدریجي نسل وژنې په معنا سره تعبیرېږي او هیڅ کوم قانوني اړخ نه لري. که نړیواله ټولنه همداسې لاس تر غوږو کینی، معنا به دا وي چې په بشري ټولنو کې یوازې د بشري ناورینونو د مشاهدې انتظار باسي او هغې ته د حل لپاره هیڅ تدابیر او اراده نه لري.
لدی سره د بشر حقوقو نړیوال سازمان هم د امریکا د پریکړې باندې د نیوکې ترڅنګ ویلي، که د افغانستان بانکي شتمنۍ په دې توګه تقسیمېږي، دغه هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي. په خوست کې د فبروري په 15 هم لسګونو صرافانو په یوه اعتراضي غونډه کې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ د خلاصولو غوښتنه کړې وه.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کندهار کې د طالبانو لخوا د وی وجل سوي میرمنې د کورنۍ غړو د یو لاریون پر مهال د قاتل د نیول کېدو غوښتنه وکړه. بلخوا د کندهار سیمه ایز خبر اعلان وایي چې د دغه لاریون د پوشش پر مهال تهدید سوي، رسنیز وسایل اخیستل سوي او د 2 دقیقو لپاره توقیف سوي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
زمږ حق دی، حق غواړو مونږ سره به نه پرځه.
د وژل سوي میرمنی د کورنۍ غړو د یک شنبه په ورځ د اعتراض په توګه د هغې جسد د ولایت ودانۍ ته ولېږداوه او د قاتل د نیول کېدو غوښتنه یې وکړه. دغه میرمن د شنبه په ورځ د کندهار ښار د دریمې ناحیې اړوند په 400 سیمه کې پر ګزمه ولاړ د یوه طالب وسلبا لخوا د دوی د سپرلۍ پر رقشا د ډزو له امله ووژل سوه. په دغه پیښه کې دوی نورې میرمنې هم زخمیانې سوې. بلخوا د کندهار خبریالان وایي دوی ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د دغه لاریون رسنیز پوشش وکړي. د کندهار یو محلي خبریال جاوید سمسور وایي دوی د لاریون د پوشش پر مهال د طالبانو له لوري ګواښل سوي، رسنیز وسایل ورڅخه اخیستل سوي او د څو دقیقو لپاره بندیان سوي دي.
ما ته ویل چې ته راځه او زه ته به راسره ولاړ شې، تا ته چا اجازه درکړې ده چې عکسونه اخلي. په داسې حال کې چې ما خپل کار ته ورته وښوو یا ورته ومې ویل چې زه خبریال یم، بیا هم لږ ما خبره وانه اورېدله او غوښتل یې چې حوزې ته مې بوزي.
ښاغلی سمسور وایي د کندهار د امنیې قومندانۍ د ویان په منځګړیتوب بیرته خوشې سوی. کندهار کې خبریالان وایي د رسنیز پوشش پر مهال له سختو ګواښونو سره مخ دي. دوی طالبان په توپیریز چلند تورنوي او وایي چې طالبان د نړیوالو خبریالانو سره شه خو د افغان خبریالانو سره توهینامیزه چلند کوي. د محتمیم صالح په نوم یو بل سیمه ییز خبریال ازادي راډیو ته وویل
ما د کندهار په هنتون اړوند راپور جوړوي، د تیرو لس ورځو راهیسې اخته یم چې دا راپور جوړ کړم. یوازې نور ترا ویډیوګانو او مصیبو هم تیر شوی یم، فقط د عکسو دپاره نن لسمه ده، مګر بیا هم نسم کولی چې دغه عکسونه واخلم. درې ورځې مې یوازې په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د اجازه اخیستلو دپاره تیر کړې.
طالبانو د یک شنبه ورځې د لاریون او د خبریالانو سره د بد چلند په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي.
کابل ښاروالي پرون په ټول کابل کې د نیالګیو ایښولو کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین هدف د چاپریال زرغونتیا او ښکلا بلل سوی ده. د کابل اوسیدونکي د چاپریال د ښکلا او زرغونتیا لپاره د نیالګیو ایښول ګټور بولي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د نیالګیو ایښودلو کمپاین کابل ښاروالي سږ کال 200,000 نیالګي په کابل کې ږدي. کمپاین د یک شنبه په ورځ د وزیر اکبر خان ته پیپر سر د یو نیالګي په ایښودلو پیل شو. دا د یو میاشتنی کمپاین د پیل هدف زرغونتیا او د ژوند پر چاپیریال مثبت اغیز ښودل شوی. د کابل ښاروالي ویان نعمت الله بارکزی په کابل کې د ایښودل شوو نیالګیو د ساتنې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر حدود 3 میلیونه
نیالګي یعنی ونې په کابل ښار کې شته چې موږ یې هر کال ساتنه کوو، اوبه ورکوو او نور اړتیاو ته پام کوو. د اوسنیو نیالګیو لپاره چې ایښودل شوی د قطري سیستم په نظر کې نیول شوی دی.
ښاغلی بارکزی دغه شان وویل چې د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید د دې کمپاین په پرانیسته کې له خلکو غوښتل چې د کابل د زرغونېدو لپاره له دې کمپاین سره یوځای شي. د کابل ځینې اوسیدونکي دا کمپاین په نیک فعال نیسي. لیلا امید او احمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېره خوشحاله یم چې دا کمپاین بیا پیل شو. زما په نظر د نیالګیو ایښودل د زرغون چاپیریال او تفریحي پارکونو د رامنځته کېدو لامل کېږي چې د انسانانو په روان ډېر مثبت تاثیر لري.
از موږ ګران هیواد افغانستان په تیرو جنګو او وچکالیو کې ډېر ځنګلونه، ډېر درختې او ډېر څه د لاسه ورکړي دي. نو په دې خاطر و ټولو افغانانو ته بویه چې اول هغه طبیعي ځنګلونه چې مو د لاسه ورکړي دي هغه بیرته پر پښو ودروو، هغه بیرته نیالګي پکې کښېنوو، څو وراتلونکي نسل ته مو یو پاک افغانستان او یو ښه محیط او ښه چاپیریال ورپرېښي.
د نیالګیو د ایښودلو کمپاین هر کال د پسرلي له راتګ یوه میاشت مخکې په افغانستان کې پیلېږي. که څه هم د نیالګیو ایښودل او د چاپیریال زرغونول د ککړتیا د مخنیوي لپاره ګټور کار بلل کېږي، خو په افغانستان کې د نیالګیو او زرغون طبیعت د ساتلو څرنګوالی لا هم له پوښتنو سره مخ دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي غواړي چې د دغه ولایت په ټولو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه زیات کړي. نور حال د ازادي راډیو خبريال راکوي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمهیز چارواکي وایي هڅه کوي چې د دغه ولایت اړوند په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمتونه فعال کړي. دوی وایي تر اوسه پورې یا په ځینو ولسوالیو کې د دغه شبکو فعالیتونه نه دي وړاندې سوي او یا هم د جګړو له امله بیرته له کاره لوېدلي دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د یکشنبې په ورځ